مشال رادیو د ستړي مشه د نن ورځې آخري خبرې غړي کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ به لتا سره یو وخت ما خام 15 بجې دی په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې په یو ډرون بریډ کې د مرګ ژوبلې په خبر ایجنسی کې د روان فوزی عملیات وروسته حال په خبر کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې د جرګې د قبایلی جرګې حال له قبایلی سیمې باجوړنه د بیکورو شو د ستونزو او د نیلوفر نومي سمندري طوفان د وروسته حال پر شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له د رپورټونو لرو خپلمړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی په جنوبی وزیرستان کې ډرون برید و مشکوکه وسوال وچلی د افغانستان جمهور ریاست چنتا د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر لا سراوډونو ډک بولی سویډن پر رسمي توګه فلسطین د ریاست په توګه د منلو اعلان کړی اوسم د خبرونو تفصیل بیګاد شپې د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید و مشکوکه وسوال وجلې دي مشال ریډیو سره خبرو کې د پولیټیکل انتظامی سرچینو د ډرون برید تصدیق وکړي خو د مرګ جوبلي تفصیل ورنکړ خو بلخوا ځای سرچینې وای په برید کې یو کور پنه شو چې پکې لښته لږه دوه کسان ووجل سو په ځینو رسنیو کې د وجل سو مشکوکه وسوال شمیر څلور شو دل سوې دي د پاکستان فوج پرون په خبر ایجنسی کې د وسوالو خلاف د عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو اته کسان وژل سوي دي د فوج مطبوعاتي ادارې ایس پی آر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سپین قبر په سیمه کې د دغون شوتو پر مهال یو وشت وسوال وژل سوي هم دي د دې ځخوړاندې پرون د پاکستان فوج ویلو په شمالي وزیرستان کې د وسوالو د لوی مرکزونو خلاف څلور مشتنی عملیات روان دي چې پکې تر دې دمه یو لسو وسوال وژل سوي دي خو آزاد سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی پرون په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلی مشرانو یو لوی جرګه وسوه جرګې ته د وینا پر وخت یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ول په کار د چ په سیاسي نظام او پارلمان کې د قبایلو سوچ او فکر ته احترام وکړل سي
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے
پاکستان کی دچا ہمزان او مال محفوظ نہ دے او کمون سرنیولی رایوزے شو او د امن د لټون لپاره کینو نو د پارلیمان د قراردادونو او نه د سیاسي ګوندونو د فکر او سوچ او نه د قبایلو د سوچ او فکر احترام کیږي
د دې جرګې ګډونوالو ور کټول سیاسي ګوندونو سره سلاسي نو پسې مکی امن راتللای سي پاکستان وای د افغانستان امن او قراری د غونډي ملکونو او درستی نړۍ په ګټه کې ده خو باید چې نور ملکونه هم د پاکستان په څیر د افغانستان کورنۍ چارو کې د لاسوونې څخه ډډه وکړي د خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان دي د خبري غونډې پر مهال نن وکړه خو بلخوا بیا افغانستان د پاکستان د فوج دا تور رد کړی چې ګواکې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا پرون ویل چې د دوی د امیدونو برعکس افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي نوموړی زیاته کړې چې پاکستان طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو په پاکستان بریدونه کوي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو ته په خبرو کې د پاکستان د ادارات کړو او ویل چې ترګری په سیمه کې افغانستان د ټولو ډیر متاثر کړی دی د افغانستان جمهور ریاست چنته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر لاستراوړونو ډک وبللې د ولسمشر ویان د نزیف الله سالرزی نن مشال ریډیو ته ویل چې نای چارواکو د همکاریو موافقو د لاسلیک او راتلونکو درې کلون لپاره د نغد مرستو ژمنه سربېره په افغانستان کې د هغې واد د پانګوالۍ د هڅونې ډاډ هم ورکړ
مشخص لاستراونه منګلرو ما د سوردهای مشخص داریم که امضای چهار موافقت نامه از در
و بخشی تاسو په دری کې د دې ژباړه وری ده د وی شاغلی سالارزی وای چې دوی زیات لاستراونه لري شاغلی سالارزی ول ولسمشر احمد زی چنای چارواکو سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د چنای سوداګرو د امنیت په ټینګولو کې لازم اقدامات وکړي په افغانستان کې د بیارغون لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې خبرداري ورکړي چې د دې هواد په منشيات ولاړ مېشت د بیارغونی کوښونه له خطر سره مخامخ کړي دي په افغانستان کې د بیارغونی پر شارو د امریکا پر ټونکې ادارې سیګار خپل درې مشتنی ریپورت نن خپور کړي د دې ادارې مشر جان سوبکونن مشالې ډول چې امریکا د منشيات پر ضد مبارزه کې په ارباو ډالر ضایع کوي دی وای موږ لڅه د باندې او عرب ډالر یعنی عربونو ډالرو له مخدره مواد سره د مبارزې پر حادثه ځای حادثه ځای کړی دی. هغه وی چې د امریکا په بارني چارو دفاع وزارتونو یا د امریکا د نړیوالو مرستو په اداره کې په دې اړه کار کوي. دغه واقعیت سره مخامخ دي چې آیا دوی په تیرو ډالو سکلون کې له مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې څه کړی دی؟ زوایم نه. سیګار په خپل ریپورت کې وايي امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د منشیات پر ضد مبارزه تر ډیره حده لپامه غورځولې ده. خو د دې ترڅنګ له مخدره مواد سره د مبارزې معینت په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار ریپورت رد کړی. دغه معیشت معینیت ویاند سید مهدي کاظمي مشال ریډیو ټول په دې ریپورت کې سیګار بشپړ جزئیات نه دی ورکړي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان وکړ. دا د یورپ هغه لومړنی هیواد دی چې داسې یو ګام یې پورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوټ وال سټروم نن په رسمي توګه د فلسطین د منلو پر مقاول چې دا یو ډیر مهم ګام دی چې د فلسطینیانو د حق خود ارادیت پخلای کوي. د فلسطین مشر محمد عباس د سویډن دا ګام زړور او تاریخي وباله او پر نورو هیوادونو یې داسې کولو شغ وکړ. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اوویک دور لیور برمن د سویډن دا ګام د غندنی وړ وبللې چې د پوینا د بیوازي سختدري زکوتنه پیاوړې کړي. او برتانیا میشته خیریه اداره اوکسفام یو ریپورت جاری کړی چې وایي که په عرب پتیانو لږ ټکس هم ولګول سي نو دا به دومره پیسې وي چې په نړۍ کې هر یو ماشوم سکول ته پولیشل سي. د اوکسفام ریپورت وایي په نړۍ کې 15 کال وړاندې تر راغلي بحران وروسته د عرب پتیانو شمیر دوه چنده سوی او دا وخت تعداد 1450 ته رسیدلی دی. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم ریاض مسخیل درته د کرنسی قیمتونه او د موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 3 روپې 40 پیسې اغستل کیږي او په 3 روپې 45 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 16 روپې 15 پیسې او 16 روپې 50 پیسې. یو یورو 1.1 روپې 15 پیسې او 1.1 روپې 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 15 پیسے او 35 روپے 10 پیسے او یو افغانے په 1 روپے او یا پیسے غستل کیږي او په 1 روپے 2 او یا پیسے خرسيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې بعد د پیښور، بنو او کوټه په زیاتره سیمو کې اسمان شین وي خو بعضې ځایونو کې به وریځ وي. پیښور کې بعد د تودوخې لوړه درجه 21، بنو کې 24 او کوټه کې 14 ډیګري سینټي ګریډ پورې وي.
قدرمن اردن کو خبرونه مند مشال رادیو نواور دل چی عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم دارس په فیس بک او ټوئیټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې شي. په جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د خبر ایجنسی باړی سپین قبر کې فوجي عملیات دوام لري او فوج وایي چې په نخټو کې اته امنیتي سرتیری او 21 وسلوال وژل شوې دي. په پیښور کې قبایلی جرګې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مسلو حل لپاره یو موټی شي.
ټول پښتون اتفاق وشي، بیا د پاکستانیونو اتفاق وشي چې دا خپل مشکل حل کو او دا رنګ د دنیا ټول خلک د دعوت ورکو. په مرشي اتفاقي نه وګړي د اختلافات د جنگونو ختم کړي.
د قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې په فاټاک کې په غیر سرکاري او سرکاري تنظیمونو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
کم این جی اوز په باجوړ کې یا په فاټاک کې کار کوي، هغه این جی اوز کې کم خلک هغه برتي کوي. نو هغه کې چې لوکل خلکو له پریفرنس ورکړي، زمونږ په فاټاک کې خو کوالیفاید خلک شته.
له قبایلی سیمو باجوړ نه به کورشي به کډوال شکایت کوي چې خپل سیمو ته ستنېدو کې ستونزې لري.
موږ دوه دوه نیمو سو کالو نه د کوټکي په کلي کې اوسېدلو او نن زموږ پاغه کلي کې ځای ورک شو. نو دا اوسامه یا دا زوایری موږ دې راکلی او دا سزا موږ ته ملاو شو. کنه د باجاو دهشتګردۍ خلاف دا کومه کاروایی په باجاوړ باندې وشوه.
د شاتو موچو کاروبار کوونکي وایي د سهولتونو نشوالي له وجې کاروبار متاثر شوی.
چې زمنګ دی روزګار ته توجه ورکړي. تر نن ورځې پورې موږ دا معلومات ونه کړلو چې را زمنګ دا کاروبار د کوم وزارت سره منسلک دی. نو زمنګ د مچو د پاره په دې ملک هیڅ قانون نشته دی.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. کډمنو اردن کو تاسو د مشال رادیو ته غوږی او د نن ورځې اخري خبرې غړې کې تاسو کوربه ګولیا زما لومړی رپورت تاسو پام را ګرځوم. په مخنه غوړم تیر شپه نو وخت د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې ډرون بریټ کې د وسلوالو یو کور په نخښه شوی دی او په سیمه کې حکومتي چارواکو او ځای خلکو د دې بریټ تصدیق کړی دی. نور حال له سیمه د مشال لړ خبريات سیلاب مسعود را کوي.
د سویلی وزیرستان سترپند غولی وانه را رسدلیو اطلاعاتو په مطابق به هوا بازا امریکایی جازونو د شپې دوه بجې د وانه په سیما اعظم ورسک شه برید وکړلیو. د برید په دوران شي دوه توغندي وداغل یو کوری په نقشا کا په زخه یې وویشتلیو چې په نتیجه کې شه په کور کې موجود دوه کسان مړه او کور بېخي تباه کړای شو. په وانه شه د پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي او ځایي قبایلانو د مشال ریډیو په پښتنه د پېشه په خلای وکړلی خدای و نشول چې وشتلای کور د چا او په داغ شو ژلي کاسون ځایي کورچانی طالبون دی دا پتلیا نه لګیږي. په وانکش موجود خبریال حفیظ وزیر د دغی بری دال په دا رنگ راکا امریکایی جازونو په وانکش بریت کړای و چې په نتیجه کې دوا کا سون و ژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
قدرمن اوریدونکو، د فوج د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي نن سهار مشال اډو ته ویلي چې بیګا شپه د باړې په سپین قبر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې اته امنیتي سرتیري او یوویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په دا نښته هغه مهال وشوه کله چې امنیتي سرتیرو په سپین قبر سیمه کې د لټون عملیات کول. د دغه عملیاتو نور حال له سیمه د مشال اډو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې بیګا شپه امنیتي ځواکونو د باړې په سپین قبر سیمه کې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات کول چې په ځنې ودانیو کې د مخکې نه ناستو وسلوالو پرې د لویو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل او دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ناوخته پورې یې دوام لرلو. دوی وایي چې د دغې نښتې په نتیجه کې اته امنیتي سرتیري وژل شو او په ځوابي کاروایۍ کې خواوشا یوویشت وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دې پیښه کې ځینې امنیتي سرتیري ژوبل شوي هم دي چې په پېښور کې یې سی ایم ایچ روغتون ته رسولي دي او وسلوالو د امنیتي سرتیرو دریو ګاډو ته هم زیان اړولی دی. په باړه کې په دې وروستو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلکو یو ځل بیا دغه سیمه پرېښې ده او د لالا کنډو بټتل او شیخانو لیار باندې پیښور ته داخليږي. د باړې سپین قبر نه بې کوره شوی یو تن شاسید مشال ریډیو ته وایي چې د بدمنې له وجې خپل سیمه پرېښوده.
وجه دا وه چې حالات په ډېر خراب ول. دا خړډا په هغه باندې ګولرش کې په ګورونو باندې ګولرش کې کنه او بس دا خلک ماشومان کې مړېږي او سامان نه شکه خورو پېږي. بس موږ دا وجه کوزرو ته مو چې کوزا او دا چې تکلیف وړې دا تکلیف په لاره کې اندره تکلیف و چې سیلاب یم چې هر نه سیوا تکلیف ورله تکلیف دا و چې بس نه فوجونه پرېخلو نه غو
یاد د ویچ په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو د اکتوبر د شپاړسمې نیټې نه دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او په باړه کې یو ځل بیا تعلیمي ادارې او لارې تړل شوي دي او په اکثره ځایونو کې یې کرفیو ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
قدرمنو اوریدونکو، پاکستان ویلي دي چې د افغانستان امن او کلاري د گاونډي هیوادونو او بیا په د ټولې نړۍ په ګټه کې په ګټه ده. خو باید د نورو ملکونو هم د پاکستان پر شان د افغانستان کورنۍ معاملاتو کې د لاس وهنې نه ډډه وکړي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی هفتهوار بریفینګ په وخت کړی دا چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال اډو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وی پاکستان به د افغانستان امن او ترقی کې خپل کردار جاری ساتي، ځکه چې د هغه ځای امن نه یوازې د افغانستان بلکې ټول منطقې او درستې نړۍ لپاره ضروری دی. ویاندې زیاته کړه چې دغه لړکې وخت په وخت نړیوالې غونډې کېږي چې پکې لوی طاقتونه او سیمه ییز ملکونه د امن او سلامتۍ په چارو غور کوي، او دا شان یوه غونډه د جمعې پر ورځ د چین ښار بیجنګ کې هم کېږي. دا وایي
افغانستان استحکام د ټولې سیمې او گاونډیانو په ګټه دی، او په لوی پیمانه د ټولې دنیا. مونږ په سختۍ سره په دې پالیسۍ عمل کوو چې د افغانستان په کورنۍ معاملې کې لاسوهنه نه کوو، او هلته د امن او خوشحالۍ لپاره چې سمره کېږي هغه به کوو. خو افغانستان به په خپله گاونډیانو ته وایي کم ځای کې ورته کمې مرستې په کار دي، او څرنګه چې پاکستان د نورو ملکونو معاملو کې لاسوهنه نه کوي، دارنګ نورو ملکونو له هم په کار ده چې د افغانستان معاملې کې لاس اونه وهي، او زموږ په خیال دا به ښه لاره وي.
د هارت آف ایشیا په نوم کېدونکې دغه غونډه کې بعد پاکستانی پلاوی مشري د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي، او دې کې بعد افغانستان، پاکستان، هندوستان او روس په شمول د سیمې څوارلس ملکونه ګډون کوي. د افغانستان د امن او سوکالۍ لپاره دا کانفرنس څومره ضروري دی، او دې کې بعد په کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟ په دغه اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوس وکړو. نو دوی
پاکستان دو مقصد یو خدای چې هند ته داسې رول ور نکړی شي چې هغه بیا د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمال، او بل دا چې پاکستان سره چې کوم پوله لګېدلې ده په دې کې چې سټیبلټی راشي، او د دې کې چې کوم تګ راتګ شروع ده دا بند کړی شي. او د هند خدا مقصد دی هلته چې دا چې کوم د انصار المجاهدین نو دغه لشکر طیبه والا تنظیمونه دي، نو هندوستان دا خیال لري چې دا دلته تربیه کیږي او بیا موږ دلته په هندوستان کې دوی چې کوم نه ورانه کوي. نو هندوستان دا مقصد دی چې د دې خلکو مخنیوي وکړي چې کوم په هند کې تغیر د پاره تکلیف جوړوي. نو هر یو ملک پکې خپل خپل له چین خپل د پاکستان خپل له ایران خپل د هند خپل مقاصد دي.
د یادونه دا چې د دین وړاندې هم د هارت آف ایشیا په نوم وزارتي غونډې په 2012، 2014 او 2014 کال کې په افغانستان، کازاکستان او چین کې شوې دي، او موجوده غونډه د دغه سلسلې څلورمه کړي ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدمن اوردونکو، په پیښور کې تیر ورځ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د مشرۍ لاندې یو قبایلی جرګه شوې ده. په دې جرګه کې مولانا فضل الرحمن د ځانمرګي برید پر ضد یو قرارداد هم منظور شوی دی، او په دې موقعه قبایلی مشرانو هم څرګندونې کړې دي چې نور حال یې له پیښوره د مشال اړوند خبریال غلام غوسرا کوي.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور کې په دې قبایلی جرګه کې مولانا فضل الرحمن وویل
پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں ہے.
پاکستان کی د چا هم ځان او مال محفوظ نه دی. په اسلام آباد کې د عمران خان د درنو په اخلا د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د مشر د ټویټر پیغام د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل
میں ان سے زیادہ پاکستانی ہوں،
زه د هغوی نه زیات پاکستانی یم، او د هغوی نه زیات د پاکستان وفادار، او د خپل وفاداری او ښه خبرو د چانه تصدیق اغیستلو ته تیار نه یم. د پاکستان په پوز زه فخر کوم، خو هغوی دی سیاست کې ښکیل نه کړی شي. د دې ټولي پوزي ادارې او د دې یو ځموار تن ته د توفیق نه دی نصیب شوی چې هغه یو ټلیفون وکي او مونږ سره په دومره لوی پیخه د همدردۍ اظهار وکړي. په دغه مهال د اوتمنځو وزیرو د جرګې مشر حاجی شیرمحمد خان او د وزیرستان گرین الائنس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته ویل
ټول پښتانه اتفاق وشي، بیا د پاکستانونو اتفاق وشي چې دا خپل مشکل حل کو، او دا رنګ د دنیا ټول خلک د دعوت ورکو چې په کوم شي اتفاق نه وکړي، د اختلافات د جنگونو ختم کړي.
اسفندیار ولی خان سره ډیر درنا جرګه وشو، هغه ته مونږ داسې په ګوته کو. نو ما یقین دی چې اسفندیار ولی خان صاحب هم د مولانا صاحب سره په دغه صف کې په یو غروان شي، نو زما یقین دی چې د پښتنو دا قیادت به واره یو आवाज په وجه دا صرف د وزیرستان نه د سالم مقبایلو आवाज به ان شاء الله کلیر شي، د مسالې به آسان شي.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ په دې جرګه کې غوښتنه وشوه چې د وزیرستان نه به کول شوی هغه خلک دی خپل سیمو ته واپس ولیکدول شي، د کومو خلکو سیمې چې سپا ګرځول شوی دی، او د دوی د شوی تاوان ازاله دي هم وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
کډرمن اوردونکو، تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوګیلې. قبایلی سیمو ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې په فاټا کې په سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونو کې د فاټا ځوانانو ته برخه ورکړل شي او هغوی ته د خپلو سیمو په حق له پوره او کره معلومات چې ورته وي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر راکوي.
د شروع په ماسوتن اسلام آباد کې د قبایلی سیمې باجوړ نه راغلي د ځوانانو یوې ډلې د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې روان ترقیاتي منصوبې د زر تر زره سرته ورسوي او په دې منصوبو کې د درغلۍ مخنیوی دی وکړي. په ډله کې ګډونوال یو ځوان نظام الدین مشال ریډیو ته وویل چې د فاټه لپاره په غیر سرکاري ادارو یا تنظیمونه چې ورته ان جی اوز وایي په هغې کې ټول غیر مقامی خلک برتی کیږي، نو باید چې په دغه کې د فاټه تعلیم یافته ځوانانو ته کور کړی.
کم این جی اوز په باجوړ کې یا په فاټا کې کار کوي، هغه این جی اوز کې کم خلک اغي برتی کوي، نو په هغه کې چې لوکل خلکو له پریفرنس ورکی زمونږ سره په فاټا کې خو کوالیفایډ خلک شته، خو تعلیم یافته خلک شته او دا غي ته چې روزګار په کور ملاو شي نو هغه به زمونږ وطن ته ترخی راوړي، هغه په دې خاور ډیر خفه کیږي به نسبت دا خلکو چې د بار ناراضي. په هغه باندې وزیر صاحب زمونږ سره متفق شوه.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي ډلې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهابودین نه په دې بابل وپوښتل، نو هغه وی چې د دا مسله په قومي اسمبلی کې هم او د وزیر اعظم په وړاندې هم راپورته کړی ده.
کوم اقدامات چې په فاټا کې روان دي نو دا غي نه بالکل مطمئن ده نه ما چې کوم ان جی او راځي فاټا کې هم دا په چیرې چې د بار ملکونو ناراضي او هغه څو ان جی او غانه په خپل دفترونو کې په شوبانه وړاو کې نو دا کوم مسلې د چتول لپاره خو د اسمبلی فلور پرې نه و چې موږ دې ته تیار یو دا مسله حل نشول نو موږ احتجاج تم پکې تیار.
همدارز مشال ریډیو چې کله د قبایلی چارو ته ضیاکار محب وزیر نه په دې مسله او د دې لپاره د ځوانانو راپورته کېدو په حق لو پوښتل نو هغه وی
پکار دا و چې د مشرانو دا سوچ کړی و چې موږ ځوانانو ته موقع ورکو خو هغه اوس یې ونه شول. نو ځوانان نن په خپل راپاسه دلی ځان ته ځای غواړي، نو دا ډېره مهمه خبره ده او بلکې زه دې ته جرأت وایم چې دوی په خپل ځان ته ځای غواړي. بل خبره دا ده چې غیر سرکاري تنظیمونو په حواله سره چې دلته کومې مسلې دي نو زما په خیال دا غیر مقامی خلک چې کله په غیر سرکاري تنظیمونو کې وسیمه ته لاړ شي نو هغه نه سمجھي ستونزې راولا
حکومت غوښتنه ونه منله نو دوی په اسلام آباد کې د خپل حقوقو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کدمنه اوردنګو د هند فوج له اړخه په تیر دوه ورځو کې د پاکستان دوه ولسی وګړو وژنو په اړه پاکستان د هند قائم مقام های کمشنر ته په خارجه چارو دفتر کې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. د دې احتجاج په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو همکارا رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان یو وار بیا د هند قائم مقام های کمشنر خارجه چارو دفتر ته غوښتي او خپل احتجاج یې ریکارډ کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا د چهارشنبې د شپې جاری شوی یو بیان تر مخه چې پاکستان د هند قائم مقام های کمشنر ته وویل چې هند په لائن اف کنټرول د ډسبندې د معاهده پابندي وکړي او خپل پوځیان په اولسي وګړو د ډسو نه ودروي. واضح دی وی چې دواړه ملکونه وخت په وخت کال 2003 کې شوی د ډسبندې د معاهده خلاف ورزي تور په یو بل لګوي. د دواړو ملکونو ترمنځ سره مخ ته شوی تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای
دا دوه ملکونو ډیپلوماسي کم سیاست کم او بیا چې انټرنل ډیسټربنسز ملکونو کې شروع شي نو هم به لوګون د کې هغه خپل ایموشن کې شو دي پاره یو ول خواته بوتي ونیسي سخت اقدامات واخلي او اس دغا کې لګي او ډېر کوشش وشو چې د دواړه خپل مسلې حل کړي. خو فلحال نه دی خپل مسلې حل کړی شوې او نه نورو دنیا کوم کړه ډایرکټلی کړه انډایرکټلی کوشش کړي. نو په فوزا د دې خلکو لپاره یو همیشه موجود خطر را خاص کا چې دوار نیوکلیر ملکونه مستی نو دی خدای مکا او په دې ملکونو جګړه سره لږه زیاته شو نو چې دې دوار ملکونو ته نه بلکې هغه د ټولې ختیځې لپاره تبعیا دی.
یا د دې وی چې د روانې میاشتې په اړومبه هفته کې شروع شوې تا تریخوالی په نتیجه کې د دوار ملکونو په ځانو پړ سو کې دوار اړخونو ته د شلو نه زیات کسان وژل شوی او 50 پورې جوبل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
کدمن اوندل کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وای حکومت یې د وچکالی او سیلابونو له متاثره خلکو سره مرسته کوي. په لومړي سر کې حکومت د دې لپاره د 1 ارب روپو اعلان کړی دی. ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاتوي د نیلوفر نومي طوفان لپاره له سمندر سره په څیر مسیمو کې امنیتي تدابیر نیولې دي. نور حال له خدای نور ناصر نور.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په صوبه کې د وچکالۍ ځپلو سیمو لپاره د مرستې اعلان کړی او په لومړي سر کې یې د دې لپاره یو ارب روپۍ جلا کړې دي. مالک بلوچ د چهارشنبې په مازدیګر دا خبرې په یوه خبري غونډه کې کړې. ډاکټر بلوچ وویل حکومت یې نه یوازې له وچکالۍ ځپلو سره بلکې له سیلاب ځپلو او د زلزلې له متاثرینو سره هم ورته مرستې کوي. ډاکټر مالک بلوچ وایي د صوبایي وزیرانو سرفراز بکټي او بابت لالا په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې چې ډېر ژر به د ټولو وچکالی ځپلو سیمو دورے کبھی اور رست بہ مرستے ہم ور ور سبھی.
ایک چینل ہمارا پولیٹیکل ہوگا, دوسرا چینل ہمارا
د دل پارا چې د دې وچکالی ځپلو سما پیجن گلی وسی مر د دوی د معلومولو دوی لارې غوړه کړې دي چې په هغه کې یو همدا سیاسي لار ده چې د وزیرانو په مشرۍ کې کمیټې ده او بل لارې د هغو سیمو د ډیپټي کمشنرانو ده چې هغوی ته هم موږ ویلې چې بشپړ معلومات یې وکړي او له موږ سره دې شریک کړي. په لومړي سر کې موږ د دې لپاره یو ارب روپۍ ایښې دي. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل د نیلوفر طوفان لپاره یې له سمندر سره څیرمه په اړوند ټولو سیمو کې امنیتي تدابیر بشپړ کړي او د دې سیمو ټولو لوړپوړو چارواکو ته یې امر کړی چې د چهارشنبې له ورځې بیا تر جمعې پورې دې هیڅوک هم سمندر ته نه پرېږدي.
نیلوفر کې نام پې جو نه ایک سیکلون جو نه
د نیلوفر په نامه یو طوفان چې د چهارشنبې په سهار له گوادر سیمې څخه د 900 کیلومترو په فاصله وه دې خواته را روان دی. نو موږ له سمندر سره په ټولو نږدو سیمو کې له جیونی بیا تر سونمیانی پورې د لوړپوړو چارواکو ذمواري لګولې چې هلته دې سمندر ته هیڅوک هم نه پرېږدي. ځینې کارپوهان وایي چې کېدلی سي دا طوفان د شمال لور ته ولاړ سي چې ورسره د تیز باران او د تیزو هواو خطره ده.
تیز هواوں کا خطرہ ہے.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خبري غونډه کې زیاته کړه له وچکالۍ ځپلو سیمو سره به تر خپل وسه مرستې کوي او که چیرې یې مرستې د صوبایي حکومت تر وس واوښتي نو مرکزی حکومت ته به هم خواست کوي چې په دې لړ کې د دوی مرسته وکړي. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو په ساحلي سیمو کې د سمندري طوفان نیلوفر له وجې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا سند صوبایي اچار واکي وای سبا به د کراچۍ ښار په ګډون په 5 نور ښارونو کې تعلیمي ادارې بندوي. د نیلوفر په نامه دغه طوفان په اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
په عرب سمندرګي کې د نیلوفر په نامه د سمندري طوفان خطرې ته په کتو سره سند حکومت د دغې صوبې مرکزی ښار کراچۍ په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیړني حالت اعلان کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په دې اړه 13 شپه خبري غونډې ته وویل کراچۍ ټاټا تر پارکر سجاول او بدین کې به سبا د جمعې په ورځ تعلیمي ادارې بندې وي. هغه زیاته کړه حکومتي مشینري په هر ډول بیړنیو حالاتو کې د ژغورنې کارونو لپاره د تیارسۍ په حالت کې ده. موسمیاتو محکمه وای سمندری طوفان نیلوفر اوس مهال د کراچۍ څخه 600 کیلومتر لری دی. د سمندر څنډو ته پرسیدو کې بعد د دې طوفان زور نور هم کم شي, خو بیا هم د 80 کیلومتر فی غنټه پر رفتار سره به هواګانې چلیږي او باران بوي. د چارواکو تر مخه د طوفان څخه د سینڅوبې له یادو سیمو نه علاوه د بلوچستان گوادر, پسنی, جیونی او رومانه سیمې اغیزمنې ده لشي. نن سهار راهسه د کراچۍ په ساحلي سیمو کې باران دی خو تیز هواګانې لاهم ندی شروع شوی. صوبائی حکومت د هنګامي حالاتو لپاره اوروجن کی گاڑی او امبولانسونه په ساحلی سیمو کې چمتو ودرولې دي. د دې ترڅنګ سند حکومت د ساحلی سیمو د خلکو لپاره ریلیف کیمپونه هم جوړ کړی دي. خو له ساحلی سیمو تر دې دمه هیڅوک له خپل کورونو څخه ندی وتلی چې له عمله یې دغه کیمپونه لاهم شاړ پراته دي. بلې خواته د ماهیګیرو د خیرخېګړې تنظیمونه وایي اوس هم ځینې کښتۍ په سمندر کې ایساری دي چې د دوی ورسره هیڅ ډول رابطه نه کیږي. د پاکستان فشر پوک فرم مشر محمد علی شاہ پدے اڑا نن سحر مشال رڈیو تو ویل
90% تک ہمارا
دی وے 90% کبنیون کو تا زمنگ لخوا د طوفان پ اڑا خبر رسیدلے. ہغوی راغلی دی ہو ہغه کشتے چ ریڈیو یا وائرلیس نلری پدے کی و کشتے ڈوب شوی چ پک ناست 15 کبنیون کی بے در کدی. ہمداراز د سند حکومت چارواکو د کراچی پخاریانو غک کڑے دے چنند ماسپخین نورستو د خطرے تر ختمے دو پوری دے لکورونو څخه د غیر ضروری کارونو پسی نو ووزی ځکه چې د تیزو هواګانو د شروع کېدو له امله د بجلی تارونه او په سرکونو لګیدلي بوډونه راغورځېدلی شي چې له امله یې زیانمنې پیښې رامخته کېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدما اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وخ شوې ده. د ماخام 15 بجې عبدالحی کاکړ نه بعد خبرونه لنډې سوور.
بېګاه د شپې د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید دوه مشکوکه وسلوال وژلي دي. مشال ریډیو سره په خبرې کې پولیټیکل انتظامیې د ډرون برید تصدیق کړې خو د مرګ ژوبلې تفصیل ور نه کړ. د پاکستان فوج وايي پرون په خبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو 8 کسان وژل شوي دي. د فوج متوادي ادارې ایس پی آر پرون ناوخته یو خبر پاڼه جاری کړه چې دا و پکې وکړه چې په سپین کبر په سیمه کې د دوه شتو پر مهال یې وشت وسلوال هم وژل شوي دي. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه وشوه. د دې جرګې ګډونوال وویل په ټول سیاسي ګوندونو سره سلا سي نو په سیمه کې امن راتللی سي. پاکستان هوایي د افغانستان امن او قراري د ګاونډي هیوادونو او درستې نړۍ په ګټه ده. خو چې نور هیوادونه هم د پاکستان په څیر د افغانستان کورنۍ چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. د خبر د پاکستان د خارجه دفتر ویان دي تسنیم حسن نن په خپل اونیزه خبري غونډه کې وکړه. افغانستان د پاکستان د فوج تورت کړی چې واکې افغانستان پاکستان طالبانو ته پناه ورکړي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا پرون دغه تور لګولی وو. د افغانستان جمهوریت ریاست چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر له لاسته راوړنو ډک پړلې. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی نن مشالې ټول چینایي چارواکو د همکارۍ موافقه د لاسلیک او د راتلونکو بریکونو لپاره د نغدي مرستو شمنې سربېره په افغانستان کې د غیواد د پانګوالو د څونې ډاډ هم ورکړ. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې خبرداري ورکړي چې د دې هواد پر منشيات ولاړ مشد د بیا رغونې کوښونه د خطر سره مخامخ کړي دي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان کړی. برتانیا میشته خیریه اداره اوکسفام یو ریپورت جاری کړی چې وايي په عرب پټانو لښ ټکس هم کول غوښتل شي نو دا به دومره پیسې وي چې په نړۍ کې هر یو ماشوم سکول ته ولېشل شي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال احمد الله د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د محرم دوران د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره په ټول ملک کې د سکیورټي نظام غوړه جوړولو سخت ضرورت دی، ځکه چې د محرم په لومړو ورځو کې په کراچۍ کې د امام بارګاه سره بمی چاودنه وشوه. اداریه لیکي چې سمودې راهسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې را روانې دي، خو په محرم او ربیع الاول په میاشتو کې په دې کې اضافه کیږي. اداریه لیکي چې سکیورټي نافذ کوونکو ادارو لپاره کار دي چې د ولس د حفاظت نه یوه لحظه هم غافل نه شي، ځکه چې ترهګر یوه موقع هم د لاسه نه اوباسي. اداریه په اخیره کې لیکي باید چې حکومت په امام باړو او نورو مذهبي ځایونو باندې سکیورټي انتظامات سخت کړي چې دا رنګ دې دوران ترهګر په خپلو ناوړه مقصدونو کې کامیاب نشي. مشرق ورسپانې په خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا اسمبلی احوال راخسته دي او لیکي چې مخالف ډلې د یو غیر ملکی ایجنسی د ریپورت په حواله ویلي چې په خبر د نړۍ په لس خطرناک خارونو کې یو دی. دلته په هوایی ډګر جازونو باندې ډزې کیږي، خلک په رڼا ورځ تختولې کیږي او وژل کیږي، او نور تر څنګه د اسمبلی غړي د خپل ځان بچ کولو لپاره قلنګ ورکوي. ادارې لیکي کله مخالف ډلې د خبرو نه د تنقید عنصر وېستې شي نو بیا هم د خبرو کې حقیقت شته چې په خبر کې همدا صورتحال دی، او د فکر خبره ده چې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیران خپل ځان نشي ساتلی نو عام خلک به څه کوي. هر څوک د ترهګرۍ او قلنګ په ضد خصوصي فورس هم موجود دی، خو د هغې باوجود دی کې کمی نه دی راغلی. ادارې په اخیره کې لیکي چې پولیس، قانون نافذ کوونکي ادارو، حکومت او مخالف ډلو لپاره کار دي چې د ښار او ټولې صوبې د امن او امان دپاره په ګډه سره هلې ځلې وکړي چې پکې ښاریانو ته اطمینان وي او پېښور ښار د نړۍ د خطرناکو ښارونو د فهرست نه رابهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمر اودونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتنه لرو. لومړی د فاینانشل ټایم ورسپانې یو به مقاله د پاکستان په اړه خبره کړي، او بل خوا هیومن رائټس او واچ یو رپورت د افغانستان په اړه یو رپورت خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکنو غټ کې درته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د روان میاشتې په درشتمه نیټه په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي اته تنه وسلوالو په ډزو ووجل د انساني حقونو ادارې په دې اړه اندېښمنې دي چې په پاکستان کې د فرقیز تشدد لړۍ ولې نه ودرېږي. د شیعه مسلک ځنې مشرانو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د دوی په اند د شیعه مسلک خلاف دا وروستي بریدونه له دې وجې زیات شوي چې د دې سیمې وسلوالو د منځني ختیځ د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې سره رابطې برابر کړې دي. د روان میاشتې په سر کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو شپږو کمانډرانو د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي سره د وفاداری اعلان کړی دی. په بلوچستان کې د هزاره برادرۍ مشرانو یادې ورځپاڼې ته ویلي دا سیمه د اسلامي دولت نومي وسلواله ډله په دې هم خوښوي چې دلته د ایران خلاف یو نوی محاذ خلاص کړي. د یادونې وړ ده چې ایران هم وخت په وخت تور لګوي چې د ایران خلاف بریدونو کې ککړه جندالله نومي وسلواله ډله په بلوچستان کې پټنځایونه لري خو پاکستان دا ردوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې د شیعه مسلک یو مشر عبدالخالق ازاره وای دوی داسې نښې لیدلي چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د ایران خلاف د پاکستان بلوچستان صوبه کې خپل فعالیتونه شروع کول غواړي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي د تیر خالي پورز افغانستان کې عدالت یو تن ته د یوې ماشومې جنې سره د جنسي تیری په جرم کې د شلو کلونو قید سزا واوروله. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د جنسي تیری پیښې ډېرې کمې عدالت ته وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه په افغانستان کې جنکۍ او ښځې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د لړکې حکومت او عدالتونه لا هم دومره فعال نه دي چې د دې مشکلاتو په مخنیوي کې کردار ترسره کړي. په دې حواله افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي قانون په 2009 کال کې عملی کړی شوې ده خو هیومن رائټس واچ خپل دی ریپورت کې وایي په کار دي چې نوې افغان حکومت د ښځو خلاف د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره قانون لا نور مضبوط او عملی کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمړ ودونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع په اړه رپورت هم لرو. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ویلي په ایران کې د بشري حقوقو وضع ډیره خراب شوه ده او په دې هیواد کې د 500 په سزاګانو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وړاندې شوی خپل تازه رپورت کې احمد شهید ویل دي چې د 2013 کال د جون له میاشتې راهیسې تر اتنیم سبا زیات کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. د مشال رادیو د انګریزي سانګې همکاري ګلناس اسفندیاری رپورت عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د سیشمې پرز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی درې مې کمیټې ته د خپل ریپورت وړاندې کولو پر وخت احمد شهید وویل ایران چې د کوم جرم پر بنیاد څومره کسانو ته پانسي ورکړي دي هغه ټولي د سزا د ورکړې په اړه ټاکل شوی نړیوال معیارونه نه پوره کوي. نوموړي زیاته کړې چې باید ایران ماشومانو ته او خلکو ته سره عام پانسي ورکول باندې پر حد لګولو غور وکړي. د ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر زیاته کړه سربېره پر دې چې ایرانی حکومت او پارلمان د بشری حقوقو په اړه لږ څه پرمختګ کړی خو بیا هم هلته د انساني حقوقو وضع لا هم د اندېښنې وړ ده. د شاغلی شهید په وینا د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې تر اتنیم سوه زیات کسان پانسي کړل شوي دي.
Of particular alarm is a surge in executions.
په خاصه توګه سکال زیاتیدونکې پانسیانې هي خون کړي. د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې 825 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. په دې کې 999 له هغه راپه ایستا اعدام شوې چې کله ما تیر کال دغه کمیټې ته وینا وکړه. په دې کې 8 ماشومان هم شامل دي.
Including 8 juveniles.
دا شاند ملګرو ملتونو خصوصي راپورټر دا خبرداري هم ورکړي چې ایران د میډیا پر ضد سنسرشپ ګامونه اخیستي او دروان کال د مې له میاشتې راهیسې شپږ ډیر خبريالان بلاګ لیکونکي او مصنفان یا خوني ولسوي یا چارواکو رابللي یا بیا ورته سزاګانی ورکړل شوی دي. د زیاته کړه دا وخت ایران په جیلونو کې 15 خبريالان بندي. شاغلی شهید دا همول چې دا وخت 300 کسان د خپل مذهبي عقیدو او عمل لوجي د ایران په جیلونو کې پراته دي. په دې کې یو څل شپږ څلويشت بهایان، نه څلويشت ایسویان او نه درویشان شامل دي. خو د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي په خپل وینا کې پر احمد شهید باندې
تنقید وکړی او وی ویل چې دغه د ریپورت شاته سیاسي انګیزه ده. د دې په خبره د شاغلی شهید ریپورت په ایران کې د بشري حقوقو غلط تصویر وړاندې کړی دی. البته دې زیاته کړی چې ایران به د بشري حقوقو د شکول لپاره خپل هلې ځلې جاری وساتي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
کدمن ودونکو اغوان ولسمشر اشرف غنی احمد زی په څلور ورځنی سفر چین ته تللی او تر اوسه د دې هیواد له سیاسي مشرانو او پانګوالو سره لیدنې کاتري تر سره کړې دي. دا له هغه مهاله رئیس چې احمد زی د نوي ولسمشر په توګه ټاکل شوی یو لومړی بهرنی هیواد ته سفر دی. د زمنګ همکار نوریاس نوری دغه سفر په اړه د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی سره چې له احمدزی سره پینکیان ته په سفر کې ملګری دی مرکه کړي. ښاغلی سالارزی د مرکې په پیل کې د ولسمشر د لیدنو کتنو په اړه ویل
تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنې ترسره کړې دي او په دې کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تحقیق وشو د افغانستان د پلاوي نه هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو او د ده په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د هغه رغنده رول د افغانستان د اقتصاد کې اهمیت کې تجارت کې او د پخوا کې په فرهنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د اړخه هرکلی سره مخامخ شولو.
سالارزی صاحب، دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزي به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډېره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې له مخکې داسې دغه سفر لپاره که څه هم اشرف غني احمدزی یوه میاشت کېږي چې قدرت رسېدلی دی، آمادګي کافي نیول شوې وه؟
ما مخکې هم ویلي چې د ده نه هغه مشخص لاسته راوړنې منګ لرو. په اول سر کې ویل چې چلور موافقتنامې دي په بېلابېلو برخو کې، د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي، د خپل افغانستان د تجارت د اتاقونو ترمنځ، د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت او د افغانستان د مالی وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه دغه امسا شولو. یعنی د افغانستان د اړخ نه سمې وړاندیزونه چې موجود و هغه ډېر مشخص دي. هغه دا ده چې افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې په وسط مال کې او بیا هم د اوږد مال کې او دا نه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دو اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د 14 کلن رئیس ادامه لري دا نور هم پیاوړي کړي. او تاسو به خبر یاست چې د چین دولت د جنوبي آسیا لپاره تقریبا 40 میلیارد ډالر کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې 40 میلیارد ډالرو نه یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو لپاره او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د دنه د مرستې راجذب کړي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان نظیف الله سالارزی شو مشال رادیو سره مرکه کوله.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
کدمن اوردن کو افغانستان د پاکستان د فوج دا تور رد کړی چې ګنې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د فوج او ویان پرون ویل چې د دوی د هلي خلاف افغانستان د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له پاکستان سره همکاري نه کوي. جنرال آسم باجوا هم دا راز ویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان دا اداوی ردوي او وایي چې افغانستان په سیمه کې د ترهګرۍ تر ټولو لوی قرباني دی. نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د پاکستان پوز پرون شکایت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغانستان ورسره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آسم بجوا وویل د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو څخه د پولي دی لور ته آزاد عملیات کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان دا ادارات کړی ویل چې افغانستان په خپله په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی. د په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
افغانستان نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني ده. د افغانستان ماشومان، ښځې، زاړه، علما، روشنفکران هر ورځ د افغانستان عسکر، پولیس هر ورځ د تروریستانو په لاسونو باندې شهیدان کیږي او موږ د دې سره هر ورځ په جګړه کې یو. نو دا د تصور نه بیرون خبره ده چې د تروریزم تر ټولو لویه قرباني د راپورته شي او بیا د تروریستانو ته خپل خوره کې ځای ورکړي. افغانستان دولت همیشه دغه درد خپلو ګاونډیانو ته ورکړی ده، خاصا د پاکستان اسلامي جمهوریت ته چې موږ هیڅکله اجازه ورنه کړو چې موږ د خاورې نه د یو ګاونډي هېواد د سولې، ثبات او امنیت په مقابل کې
پاکستان د جون په میاشت کې د افغانستان پولیس ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. خو باجوا وایي چې افغانستان د دوی له غوښتنې سره سره مرسته نه ده کړې. موږ له دوی څخه وغوښتل چې تروریستان وځپي، مخه ونیسي، وی وژني یا یې مشتره وسپاري، خو دوی همکاري ته حاضر شوي نه دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دوړ هیوادونه په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
د دې شک نشته چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن ده او دوړ هیوادونه باید د ډیر نږدې همکارۍ په نتیجه کې د ډیر نږدې تماسونو په نتیجه د یو ګډ پروګرام په اساس باندې د دې ګډ دښمن سره ګډه مبارزه وکړي، ترڅو موږ نه یوازې خپل ولسونه د دې منفي پدیدې نه وساتو بلکې نورو مهمو همکارۍ لپاره چې باید دوه هیوادونو ترمنځ ډیری شي په پراختیا عمومي خاصا اقتصادي همکاري د دې لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پاکستان پر افغانستان تور پوری کوي چې پاکستانی طالبان په خاوره کې پناه اخلي، خو تر دې مخکې افغانستان تل پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ، تمویل او په وسلو سمبالولو تورن کړی او ویلي دي چې د افغان طالبانو مشران او د مشرتابه شورا غړي د پاکستان په خاوره کې دي، خو پاکستان د افغانستان د تورونه ردوي. افغانستان د هراس پر پاکستان تور پوری کوي چې پر کونړ ولایت توغندوی بریدونه کوي چې له کابل په لسکونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او په زرګونو نور مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي.
اسمان سروان چې تاسو ته کډمن ودونکو رپورٹ وړاندې کړو، زو د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ته. باجوړ کې د 2003 کال افوزي عملیاتو له وجې به کور شوو خلکو کې وس هم شاوخوا څلور سبه کورنۍ د جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. دی وایي چې باجوړ کې د ملکانو او خانانو په ځمکو ژوند کول او وس هغه خانانو ملکان ورته وسېدو لپاره او رپاله نه خو ځای ورکوي او نه ورته راشن ورکول کیږي. دا دغه کډوالو د ستونزو په اړه له پیښوره د مشال رادیو ځلاند یوسفزی دا راپورټ ورو.
د باجوړ ناوګې سیمه رحمت جان چې د په وینا د 13 شپږو کالو راسي په جلوزو کیم کې د بیکوري ژوند تیروي، د خپلې سیمې څخه د پوزي اپریشن لوجه راويستي شي وو، خو د امن د ټینګېدو باوجود هم وس خپل وطن ته نشي ستنې دي ځکه چې ال تخپل کور او جیداد نه لري.
البته بر از منګه کم کور نه چدي هغه نشته سی با زموږ سره خانان زموږ یاد ملکانان هغه نه اخیستي دي اوس موږ ته هیڅ کم دغه نه ملاوي حکومت دې طرف نه دې کې زموږ سره کوشي والا دي ناوګي والا موږ باجوړ ار چارمنګ والا دي هر قسم کا چار سو فیملی دلته دی رایمګه دا کور نه چکم روان شو دا موږ په خپل اساس کلی خو لکه جیداد دا غویو.
د باجوړ کوټکی کلی بادر خان وای چې دې هم د شپږو کالو راسي به کور ده او د ډنګشي کور نه تاوان په پیسو کې دوی ته یو روپې هم نه دا ورکړی شوی.
موږ دوه دواني مساو کالو نه کوټکی په کلی کې اوسېدلو او نن زمنګ پاغه کلی کې ځای ورکشو. نو دا وسام یا دا زوایری موږ تیرا کله دا سزا موږ ته ملاو شو دا کنه زو جواب دهشتګرۍ خلاف دا کومه کاروایی په باجوړ باندې وشو. دا په لکه روپې د خانانو لور کول زمنګ نه ټول پښتون انده شو په جلوزو کې کې پټا غمانه پاتې شو او خبره خاتمه شو مونږ باندې.
د چارمنګ کوټکی څخه یو بل به کور شوی کس محمد حضرت د خپل ستونزو پاړه مشال ریډیو ته وویل.
خو پسوال په پیسو راغلی دی دغه ته دی کېم تر راغلی سوال په پیسو حکومت پسوال غیستلې په زور زبردست پای باندې اوس تقریبا دا دوه کال وشو چې په مونږ باندې راشدم باندې زمونږ هیڅ شي نشته. دا حکومت زما دا کاډو ګوري دا چارمنګ د کوټکی اوسیدونکو کې چرته پاکستانی نه باندې ما په توخم باندې والی یم د هندستان ته ولېږي یم د چی یم د انډیا ته ولېږي یم د ایران ته ولېږي.
د یادې سیمې مناسب خان وایي چې د شپږو کالو راسی ماشومان او زنانه په دې انتظار دي چې کله به خپل سیمې ته بیرته ستنیږي.
په دې انتظار کې خلک پاتېږي لاله بس مونږ واړه دنه کوټو ته مونږ چې دا واړه نه ني هم دې ماشومان ته مونږ دا باندې کو چیرې ودرګه شین گاڑی راځي سور گاڑی راځي کنه حتی دا چې پدې کې هغه گاڑی ختم شي مونږ د ماشومان جاړي سرېسترګې ولاړې غریبانو زنانم خپای مونږ د چا سم کا کم نشو کولای ځکه چې خپل مل خلک د غل لزیو مونږ پاتې کیږو کنه.
د لوزو کیم کې میش د باجوړ څخه شپک کال وړاندې بې کور شوی خلک وای چې د قامی سملی غړي بسم الله خان لې په تیر ټول ټاکنو کې ووټ ورکړي وو او هغه ورسره ژمنه کړې و چې د دوی ستونزې به هواروي خو د الیکشن ګټلو وروسته یې خپل ژمنه سرته نه کړه. په دې باب لمو بسم الله خان سره پرله پسې درې ورځې د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د قامی اسمبلی پخوانی غړي او د فاټا ریفارمز کمیټې رکن اخونزده چټان څخه مو چې کله په دې اړه رابطه وکړه نو د هغه وینا وه
زه نه پوهېږم چې دا خلک خپل علاقې ته واپس ولې نه راځي او دوی ته څه داسې مسلې دي. دا یو خبره بالکل حقیقت ده چې هلته کوم خلک د ملکانو په کوټو کې ناست وو نقصانات د خلکو شوي دي خو د هغوی چې کومې معاوضې دي هغه ملکانو ته او خانانو ته میلاو شوي دي چې دا ظلم دی د ازیتۍ دی. زه دا نه محسوسوم چې د باجوړ حالات داسې دي چې ګندې دا د یو ملک په کوټه کې نه اوسېږي نو دله به بل ملک کوټه نه ورکوي یا به ځای نه ورکوي. دغه خلک چې دا کوم ځان ته ایډی پیز وایي دا د ایډی پیز په زمره کې زما په اندازې مطابق نه راځي.
یاد دي وي چې د 2008 کال اگست میاشت کې د پاکستان پوز لخوا باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لامل د باجوړ شاوخوا 3 لک اوسیدونکي په بیکوره مجبور شي وو. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمن ودونکو د یکون سرکاري ډیگری کالج از د کون کی یو شمیر استوندو سره مخامخ دي. دا دغه یاد کالج از د کون کی شکایت کوي چې حکومت ورسره د دوی استوندو په حل کولو کې هیڅ قسمه مرسته نه کوي. نور تفصيل لاسمینه د مشال لړی خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد جنسی د سرکاري ډیگری کالج یکون چې د انور خاتاړه 300 متر لوی دیوالې اړنګ شوی زده کوونکي وای چې په سیمه کې د زده کړې ادارې د وسلوالو هدف دي نو د کالج هیڅ قسمه سکیورټي یا حفاظت نشته دي.
زه زه رحمت نوم مینه د سرو کلی شو کینټین وغیرہ هیڅ قسمه سہولت مونږ ته نشته دي. د لوب میدان شته هو کې دغه نشته بال مال وغیرہ بیٹ د شین مونږ نه راکای الکان دین ډیر سخت دغه دی بس کله دی او زین راوړ کله دی بل دین.
عبد الباسط نوم د سوار لسم جماعت زده کوونکي کې وای چې د کالج لوی حال هم ټول مات شوه
بره دیوال چې کوم نه غوړان شوه او د بو مسله نه لري د تکافي مسله ده. نور ته ته وګورې نو کالج ته وګورې نو داسې ځنګل کې کران دي او نور داسې حال هم خراب دي چته دا کې
یو کاون کالج په 200 او سلوي کنه لازمه کې آباد دي چې د نن په کې زده کوونکو لپاره د استوګ نه ځای هم شته خو د زده کوونکو په وینا چې په دغه ځای کې ورته سہولتونه نشته.
زما سید خان نوم د دانش کولی پندلای او استن کې واده خاص مشکلات نشته خو دومره چې کله چا چا کمی کله د اوبو کمی هر وال خراب دی سپایم نه خاص نه دغه مسلې دی.
د کالج اسسټنټ پروفیسر او پراکټر زرشاد خان ته مدز د کون کو دغه ستونزې وړاندې کړې.
کته تاسو زمونږ لیبرټیان ویزټو کوي نو دا غوي چتونه هم زیات په زیات کم دی کی کریکس راغلي دي او بازي به کې لګ لګ راوي دي لیندي چې د کالج چار دیواری حال زمونږ آلموست د استعمال قابل نه دي او دغه سي کالج نور چې کوم بلډینګ دی نو هغه کې هم د ریفیر ټیک ټاک کار دی. پرنسپل صاحب لکه بار بار دا ټرای کوي او د سی ان ډبلیو وال هم څه کسان هغه ورځ راغلي مونږ وی هغه نه پونه ما پونه واغستل دا خو دلتم مساله ده دلتم مساله ده خو تر اوسه پوری جی لکه اکشن کیس نشته ری.
په یاد کالج کې د محمود جنسی نه علاوه د شو قدر از د کون کوم سبق وای چشمیر شپګنیم سونه زیات دی ولې د استادانو شمیر درې دی ورشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی.
قدمان ودن کو د پیښور په اترنا فارم کې د پاکستان انټرنیشنل هنی مارکیټ تاجران وای چې پولیس یې بې ځای تنګوي او همدار د ترانسپورت د نشوالي له وجې کاروبار د شاتو کاروبار ډیر زیات متاثر شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د پیښور په ترنا فارم سیمه کې واقع پاکستان انټرنیشنل هنی مارکیټ تاجرانو مشال ریډیو ته ویل چې یو پلو حکومت ورلا سہولیات نه ورکوي نو بل پلو پولیس یې ځای په ځای پازابوي چې له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په مارکیټ کې موجود د شاتو یو تاجر ګل بادشاہ د خپل مشکلاتو په حق لوایي،
زمنګ مچو والا چې کله مچي لوټ کی نو موږ ته ټولو نه غټه پریشانی د پولیس والا د طرف نه ده، زمنګ مچي ودري ځای په ځای زمنګ نه پیسې اخلي. موږ د حکومتي چارواکو نه اپیل کوو چې زمنګ د روزګار ته توجه ورکړي. تر نن ورځې پورې موږ دا معلومات نه کړلو چې را زمنګ دا کاروبار د کوم وزارت سره منسلک دي، نو زمنګ د مچو د پاره په دې ملک هیڅ قانون نشته دي.
یو بل تاجر علي شاه وایي چې ترانسپورت سہولت د نشوالي له وجې شات د ملک نور سیمو ته ګلو کې ورته سخت مشکلات را مخته دي، نو حکومت دی ورله دا مسله حل کړي.
زمونږ په ملک کې کم شات پیدا کیږي، خصوصا د بیرې دا د دنیا د معیار بهترین شات دي، خو غټ مشکل مونږ ته دا جوړ شوی دی نن سبا چې زمونږ د صوبې نه ریل وی کم مونږ ته سہولت هغه تقریبا صفر تر رسیدلې ده. کله مونږ مال ته په رپورت کې دي تاواله کو نو هغه بیا دلته پافتو پتو وروتي، هغه چې کم زمونږ سرمایه بند کړي، هغه چې کم ټیم زمونږ د وتو وي، هغه تقریبا زمونږ دلته ایکسپایر شي.
د پاکستان انټرنیشنل هنی اسوسییشن صدر میجر ریټایرډ رضا افریدی په وړاندې چې کله مشال ریډیو د تاجرانو د ستونزو کې خو دی نو نو موړې وایي،
ایس پی ګانو صاحبانو ته ډی آی جی ته آی جی پی ته د ټولو ته ما لیټر لیکلی چې دې چک پوسټونو خلک تنکړي دي. 96 کې مونږ پاکستان 22 کروڑ ډالر او شات کم نه بار ملکونو ته استولي وو، او دا سه سالانه چې کم نه 1/3 انکریز پکې کیږي، نو تاسو حسابو کا چې ملک ته بسونه سرمایه راځي د مو په وجه باندې، نو په دې وجه باندې مونږ د حکومت ته درخواست کوو چې تاسو یو داسې محکمه دی
حکومت او د کاروبار سره تړلي تاجرانو له هغه څه ګامونه پورته کول پکار دي چې ورسره د شاتو پیداوار نور هم زیاتی دی شي. مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د دې څانګې یو ماهر مقبول شانه وکړه نو په جواب کې نوموړی وایي،
بکسې چې دې لپاره بي کیپر چې جوړي کدا ټیکسونه نه خسته کېده او دا موچی مونږ دې علاقو ته موړې نن چې کلو شات کیږي نو د دې علاقو په وجه به ان شاء الله زیات پیداوار بکېدو. حکومت دلته کې دا پروسیسنګ یو پلانٹ اوله غولې شي چې زموږ د شاتو معیار برقرار شي نو ان شاء الله دا کاروبار به نور هم ډیر زیات مخکلات شي.
مقبول شاه زیاته کړه که حکومت شاتو کاروبار طرف ته توجه ورکړي نو نه صرف یو شمیر خلک به ورسره په روزګار شي بلکې زری مبادله کې به هم اضافه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بول والا قدرمن اوردن کو تاسو د مشال راډیو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلی وو. یو سوشي بي پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
بیگا د شپې د جنوبی وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې ډرون برید یو شمیر بخشي دوه مشکوک سوال وژلې دي. مشال ریډیو سره خبرې کې د پولیټیکل انتظامی سرچینو د ډرون برید تصدیق کړی. د پاکستان فوج هوایی پرون په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو خلاف د عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو 8 کسان وژل شوي دي. د فوج مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر پرون وخته یو خبر پاڼه جاری کړه چې دا وکوي چې د سپین قبر په سیمه کې د دغون شتو پر مهال 20 وسلوال وژل شوي هم دي، البته د دې آزادو سرچینو تصدیق نه دي کړی. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه وشوه. د جرګې ګډونوال وویل که ټول سیاسي ګوندونه متفق سي نو په سیمه کې امن راتللی شي. پاکستان وایي د افغانستان امن او قراری د ګاونډي ملکونو او درستی نړۍ په ګټه ده، خو باید چې د نورو ملکونه هم د پاکستان په شان د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي. دا خبره نن د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسلیم اسلم په خپل اونیزه خبری غونډه کې وکړه. افغانستان د پاکستان پر فوج دا تور وبخشي، افغانستان د پاکستان د فوج دا تور رد کړي چې ګنې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکوي. د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرل عاصم باجوا پرون دغه تور لګولی وو. د افغانستان جمهوري ریاست چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر له لاسته راوړنو ډک بللی. د ولسمشر ویان ته نظیف الله سالارزین مشال ریډیو ټول چې چینایي چارواکو د همکاریو موافقې د لاسلیک او د راتلونکو درې کلونو لپاره د نغدو مرستو ژمنو سربیره په افغانستان کې د هغه هیواد د پانګوالو د هڅونې ډاډ هم ورکړ. په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې خبرداري ورکړي چې د دې هیواد پر منشیت ولاړ معیشت د بیا رغون کوښښونه له خطر سره مخامخ کړي دي. سویډن په رسمي توګه فلسطین د یو ریاست په توګه د منلو اعلان کړی. دا د یورپ هغه لومړنی هیواد دی چې داسې یو ګامې پورته کړی. برتانیې میشته خیریه ادارې آکسفام یو رپورټ جاری کړی چې وایي که په عرب پتیانو لږ ټکس هم ولګول سي نو دا به دومره پیسې وي چې په نړۍ کې هر یو ماشوم سکول ته ولېږل سي.
کدمانو دونکو ته مشال اډو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربه ګلیا د خبرونو ویون کې عبدالحی کاکړ او ټکنیکی همکار ساکمیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام ولري، خوشاله اوسئ.